افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه که غواړی دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کم. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه د مخکښو ښځو اونیزې خبرونې ته ځانګړې شوې. زما همکار ملالۍ بشیر راغلی سټډیو کې ده او دا خبرونه مخته وړي.
السلام علیکم. د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښه شدی ته شراغ لاست. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیو او اف ام 3.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې مخکښه شدی پروګرام لرو چې زملالی بشیر به پر مخ وړم. نن په مخکښه شدی پروګرام کې زموږ میلمنه زینب افغان په خوست کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده. د دنجونو د زده کړو په برخه کې هم فعالیتونه کړي دي. لومړی ورځو زینب افغان ته چې له خوست ولایت څخه زموږ سره په د تلیفون پر لیکه ده. زینب جان، خبرونه ته شرغ لاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. مللی بشیر خور تاسو او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلامونه نیکه هیلې وړاندې کوم. ته مساتم چې ټول بارو او جوړوي.
مننه زینب جان، په دې خبرونه کې به تاسو د فعالیتونو په اړه موږ هم تاسو څخه پوښتنې کوو او زموږ اوریدونکو به هم ورسره راوخلو. لومړی به زه اوریدونکو ته د زموږ د تلیفون شمیره اعلان کړم چې هغوی کولای سي له تاسو څخه پوښتنې وکړي. د ازادي رادیو اوریدونکو تاسو کولای سي چې د مخکښه شدي پروګرام د میلمنې زینب افغان څخه خپلې پوښتنې وکړي. زه له شدینه اوریدونکو څخه ځانګړي غوښتنه یا یو ځانګړی هڅوم یو چې دوی باید موږ ته زنګ راووهي او د زینب افغان خپلې پوښتنې مطرح کړي، خپلې تبصرې زموږ سره شریکې کړي. د ازادي رادیو د تلیفون شمیرې دي 0999203540 او 0000022255. له شدینه اوریدونکو مو دا غوښتنه ده چې دوی هم باید په دې خپرونه کې برخه واخلي او خپلې پوښتنې وکړي. د زینب افغان سره به خپلې خبرې پیل کړو. زینب جان، تاسو په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره یاست. د دې ټولنې په اړه که یو څه معلومات زموږ اوریدونکو ته ورکړئ.
مننه بشیر خوري. زمونږ ټولنه په اوس کې د ښځو ملي ارمان ټولنې په نوم سیدیږي چې زه خپله مشري کوم او په سر کې زه یم. زمونږ ټولنه په 1995 کال کې تاسیس شوې ده. زمونږ اهداف هم د ټولنې اهداف زمونږ زیات دي، مګر هغه اهداف چې زه ډېر فوکس ور باندې کوم او په اوس وخت کې ضرور دی تر څو په دغه برخه کې مونږ دفاع وکړو او د خویندو دپاره کار وکړو. هغه درې چې دي هغه زه ډېر مهم بولم، اولیت مې هم هغې ته ورکړی دی. تر اوسه پورې په هماغه اهدافو کې مونږ لګیا یو کار کوو چې د هغې نه اول د تعلیم برخه ده. زه زیات فوکس په همدې برخه کوم. هیله مې هم دغه ده تر څو دغه زمونږ د کمپاین برخه یا زمونږ د ټولنې دغه اهداف ټول ولسوالۍ ته، البته په عوامي کشول ټول ولایتونو ته باید وغځېږي. دغه برخه کې مونږ زیات پاتې کېږو، زیات کوشش مې هم دغه دی او زیاته بوختیا مې په همدغه برخه کې وي. او دې سره په څنګ کې د صحت برخه هم ډېره مهمه ده، ځکه که مونږ فکر وکړو زمونږ ډېری مرګانې دي چې دغه د زیږون له وجې مړې کېږي. ډېر اختلافات مونږ لرو، ډېر د مړینې کچه ډېره لوړه تللې ده. او په دې برخه کې هیڅ سما پوهاوی نه ده شوی. دومه برخه مې همدې ته ځانګړې کړې ده او درېیمه برخه مې د معلولو خویندو لپاره ځانګړې کړې ده. که بشیر خور، مونږ او تاسو فکر وکړو زمونږ په ټولنه کې یوازې هغو خلکو ته ډېره توجه کېږي چې هغوی لاسونه پښې کته شوي وي. هغوی دا فکر کوي چې دغه مونږ او تاسو معلول بللی شو. تا فکر وکړو مونږ او تاسو په هر کور کې معلول خور لرو. معلولیت یوازې دغه نه دی چې د دوی لاسونه پښې کټ شي بس هغې د حق حقوق ورسېږي، هغوی د خپل غږ اوچت کړي. نه، مونږ په هر کورنۍ کې معلول خویندې لرو. معلول خویندې زمونږ ذهني فشارونه لري. ذهني معلولیت دی چې ډېر کورنۍ دي په دې برخه کې، په دې حصه کې زمونږ خویندې مبتلا دي. نو دې برخه کې زما ډېره توجه ده په اوس وخت کې، ځکه چې زه مختلفو ولسوالیو ته ځم. هلته مې کله چې سروې وکړې، هلته مې چې کله د خلکو او اول پختنه وکړه داسې خور داسې نشته چې یالته لیوانې نه وی ډېری دماغي سنځي لري ډېر تکلیفونه لري ډېر دواګانې خوري نو دې برخه کې مې اوس زیات فوکس تر څو ډېر پروګرامونه جوړ کما او تر څو دولت دغه سنځي د خو ځوران دي کما او دې سره په څنګه زمونږه کوانډی کوانډی خوندې همشته چې ډېری خو زمګ خوندې دي چې کوانډی دي د غربت لوجه وکړه چې دې ویش په ډوډۍ نه لري په دې برخه کې هم زما خاصه توجه ده زما د ټوټل نه فعالیتونه هم دغه درې چې دي زه ته ډېر په لیوالتیا سره مازیږي ګم او کوشش مې هم دغه تر څو په دغه برخه کې ډېر کار وکم
ډیره مننه زینب جان چې تاسو د خپل ټولنې په اړه مشت معلومات راکړل تاسو د زده کړو روغتیا معلول شو ځو کندو شو د لپاره نکار کوي د دې ټولنې لاله ک تاسو داسې یو ځینی مشخص موارد یاد کړئ چې تاسو په یاد پاتې سوي وي چې د زده کړو په برخه کې یا په همدغه نورو برخو کې تاسو کار یو اغیز درلودلی وي او تاسو په خپل سترګو د هغه اغیز لیدلی وي عملا
ولینا لکه مونږ د ټولنې تاسیس چې دی په پنځه نوي کال کې تاسیس شوی دا واقعته چې د ډیرو کیسو سره د ډیرو ستوري سره د ډیرو معلومات سره زما مخامخ شوی یم او په ټولنه کې هم خوشبخت نه وایم چې زیات تغیرات هم راغلي دي او خلک هم خوشاله دي زموږ د کار نه زموږ د فعالیتونه مونږ د ایجوکیشن برخې نه به یو څو مثالونه ورکوم چې زما خپل هم ډیر خوښيږي او ما په ډیرو رسنۍ کې هم دغه مثالونه یاد کړی دي یو مثال چې زه ګربز ولسوالۍ ته تللی وم که فکر وی ګربز ولسوالی هغه ولسوالی دی چې د پاکستان سره سرحد لري او نامنیه پکې زیاته ډېر مشکلات لري مونږ چې تاسو اطراف ته لاړ شو مونږ په اطراف کې ستونزې شته نو دی ولسوالی په امنیتي لحاظ هم ستونزې لري ماته ډیرو دا خبره یاد کړی چې تا دغه ولسوالۍ ته مزخ ته نه خصته د مارک سره مخامخ نشي کوم غوښنه درته پیدا نشي ډیری نور خبرې مو کړې خو خیر ما ورته چې زه د همدې ټولنې یو غړی یم زه د همدې خاورې یو بچی یم زه باید په دې برخه کې مبارزه وکم ما خپل سره او خپل ژوند نظرانه ورته نیولې ده نو لږه ما ګربز ته حالت یو داسې نفر ته ورغلم چې هغه د کلمې مشر وري شرپا او پونم سره هغه کور ته لاړو هغه سره می خبري وکړې د تعلیم په اهمیت می ورته خبري وکړې د خپلم چون بي سواد دی هغه هم د خبره یاد کړ چې واقعیت تعلیم ډیر ارزښت لري خودي دا فکر کوي چې دغه تعلیم یوازې د نارینه و لپاره دی او خځه هیڅ نشي کولای چې د کور نه بیرون لاړ شي دوی دا فکر کوي چې خځه یا د کور دی یا د ګور دی خو مو د دوی لپاره ډیر په تفصیل سره خبري وکړې نه غواړم چې هغه ټول خبري دلته یاد کم ځکه وخت هم کم وي نو دې ته می دی اړ کو ترڅو یو جریب زمکه د مونږ تر اکر تر سو پاکي مونږ خوانځي جوړ کو خوشبخت نه به وایم چې پوسلند وخت کې باید دغه خوانځي چاري پټي بم پرانستل شي دلته به د انجونو یو خایسته خوانځي جوړیږي او زمونږ خوندې به ورزي دلته به ذکر کوي دا زمونږ د لاسته راوړنو څخه زه یو بولم او بل څه یو مثبت تغیر دام کوم چې یو خورما ته ټلیفون وکړو دغه که خاطرې بولې او که زمما د فعالیتون نه یو فعالیت بولې ما ډیر خوښیږي دغه یو خور راته ټلیفون وکړو وای چې زه خو تا چیرې مینه دلی دلی مګر تا ټلیفون نمبر چاره کو ویل چې تاسو سره ودغه کومک وکي مېل خور پستر گزستا خور یم هر خل ته خدمت چې په ما کېږي که ټلیفون لاري کېږي زه در سره کومک کوم او که زمونږ دفتر ته راځي دفتر ادرس هم در کوم زه هر وخت په خدمت کېم نو خبر جریان ټول راته یاد کړو وای چې زه داسې حقوق پانځه ته وریل شي هم شزایت پانتون ته دومره منمري اخیستې دي اوس راته په کور کې پلاړه ورور اجازه نه راکوي او دوی داسې وای چې کچته ته پانتون ته لاړه شي دلته خو مونږ دوست لرو تربور لرو دښمن لرو خپل او پردی لرو کاکا زمان دی ماما زمان دی څوک دی کلیوال دی دا به ټول دغه خبره کوي چې د پلانکی لور پانتون ته ځي کومه پانځي وای حقوق پانځي وای دا د دوی لپاره ځان دی لپاره یو آی بللو چې خځه حقوق پانځي نشي لوستلای او دې سره په څنګ کې شاید زمونږ کلیوال پلانکی کلیواله مل ته تاثیر ماسیل دام حقوق ته کني او د تر ځای مم کني او ته باغې سره په یو سیم کې ناسې درس به ورسره وای دغه به مونږ ته پیغور راکوي تانه برکه کور کلی کې به مو شرمې باید ته نور پانتون ته لاړ نه شي لکه کانیا به باید هم دغه دولسم پورې ذکر دي کفایت کوي هم دغه بس دي نو ما ورته چې خوري دی پلار یا دی ورور شماره دی راکه چې زور سره خبرې وکم نو هغه دی پلار شماره راکه چې کله مې دی پلار سره خبرې وکړه هغه هم اول ډیری باندې کول چې اقتصاد می زیفته چې هغه خو ټول مشکلات د خیال ما ورته هاور اول ما ورته یو نظر پر ورکول او یو کینات بحث جواب می ورکولم دای میکانی کړو د خوشاله شو ورسته چې کله لور به راوستله د ماته دواګانې کولې ویلې لوري بس دغه ستا برکت و چې زه نن لور راولم حقوقو پانځه ماسله د نن زده کړې کوي نو هغه جینې مې چېرته ولیده چې زه یې ولیدم دومره راته خوشحاله شو چې بس نو نن زما ارمان پوره شو وایي چې ته زما ارمان پوره کړو چې زه ما هیڅ فکر نه کول چې زه به د لوړو زده کړو څښتنه کېږم زه به پوهنتون حویلۍ ته داخلېږم وایي چې دا زما خوبونه وو لکه هېڅ په خیده فکر مې نه کول چې زما دا خوبونه به په حقیقت بدل چې بس نو تا ما سره دومره کومه مایل دغه زما خدمت ما بوله دغه زما کومک ما بوله زه غواړم چې د خویندې دپاره زه کار وکړم هرې خور دپاره مل هره ستونزه چې وي نو ته ماته ویلی شي هغه خور نن د حقوقو پانځه ماسله ده واقع ته چې زه نن ډېره خوشحالېږم چې هغه پلار سپینګیري زما دومره لحاظ وساتلو نن یې خپله لور راوسه پوهنتون ماسله شوه نو دغه څو مثالونه چې زما دې زیات مې خوښېږي او په ټولو رسنیو کې هم دغه یادومه نور هم ډېرې خبرې په دې برخه کې لرم خو خیر ام دې برخه نه بام دغه کفایت کوي بشیر خوري صحت برخه کې مام ډیر کار کړی دی صحت برخه کې د کورونا په برخه کې زکه چې اوس په ام خاطر ام دغه د چې دویم راوند هم شروع کیږي کورونا برخه کې مام زیات کار کړی دی ام زمونږ ټولنې لومړی زمونږ د ټولنې و چې راوته د کورونا د پاره هغه کومه بینر چې جب کړی وی هغه کومه دسکه چې وی سینټایزر او ماسک نو دغه مو تقسیم کړل او د ام په هوی دی پاره چې زمونږ خويندې د فونه راغلی وی خوس خار ته راوته په خوس خار کې دی خز یو پار دی هغه ته راغلو ټول خلکو مونږ کتلو کنه دغه یو بد خبره ده چې خز دی نکه دری د نیو اغوستي دوی د خاطر شي خو ما ورته وی چې خیر مونږ دغه سترونه مات کړی دی اسلامي جاب ما غوستې دی تدارونه په سر کړی دی مونږ باید دغه خلونو ته اما په هوا یو کلمړې هم زمونږ ټولنه و دی خز ملیار مان چل تلاړو الته مو دوی ته د سکه توزیع کړی الته مو دوی ته مسکونه سنټایزر ورکړي او ما په هوا مورته وکړو بشیر کور باور به مکیږي او یا نه دوی ته مې چې کله د کورونا په باره کې معلومات ورکول لومړی وار و کورونا هیڅ هم نه پېژنده وایي چې کورونا څه شی وي اول مونږ د دې نه پوښتنه وکړو چې کورونا څه وي مونږ ورته وایو چې کورونا دغسې یو وایروس داسې وژونکی دی داسې اختلافات دال ډېرې خبرې مو ورته په وکړې نو د دوی سرونه خلاص شول دوی نه مو دا غوښتنه هم وکړه چې که چېرته تاسو خپلو کلیو ته لاړ شئ اطرافو ته لاړ شئ نو تاسو به په خپلو کورونو کې هم ځان سره فکر کوئ زمونږ د خبرې به د ثواب په نیت نورو سره هم شریکوئ تر څو نور هم ورته فکر شي یعنې په دې برخه کې او دې سره څنګه کې موږ دغه ماسکونه سینټایزر د سکه شیدا موخه سلسرتیرو ته هم ورکړل ځکه چې هغه زمونږ ساتون کې دي زمونږ وطنوال ورونه دي هغه ته زه هر یو ته لاړم هر ورور ته سرتیری ته موږ د سکه شیدا ماسکونه شین ورکړل نو دغه زمونږ دی صحت په برخه کې یو فعالیت بولم او راځم د معلول خويند سره معلول خويند موږ د ټول ولسوالینې معلول خويند راټول کړي وی دلته خپل دفتر ته راوستي د دوستونځي موخه سیسره ول زیلری کوم سره چې ما کول شو د خپل ادارې طرف نه د خپل ټولنې طرفه هغه سره مې هغه مشکلات حل کړل چې یو خا مثال ز یادول شم چې یو خور ده هغه خاون شهید شو مشومان ورترغاړې شو د کور سرپرستی درغه برغاړې شو نو هغه نور کار نشو کولای مجبور شو زیات دوا او خوري ګولې به خوړلې ان دماغي تکلیفونه ورته پیدا شول څونځي ډیپریشن زیات وو نو دي چې کله ما ته راغله دلته مې ورته ګلدوزي په سیم کې داخله کړم موږ دلته د ګلدوزي سیم فم لرو تقریبا دیش نفر شاګیدان پکې مصرف دي هغه مې دلته ځان سره کړو اوس دومره خوشاله ده چې مې کیسه زده شو مې هغه تکلیف را فشو نو دی په کوم څه ډیر نور مثالونه لرو چې د ټولنې فعالیتونو مو تر سره کړی دي
مننه زینب جانی اوریدونکو تاسو د مخکښ شدې پروګرام اوري ازادي رادیو ده په دې پروګرام کې نن زموږ میلمانه زینب افغان ده چې د خوست ولایت څخه ده او په دغه ولایت کې د ملي ارمان په نوم د ټولنې مشره ده دوی د نجونو د زده کړو روغتیا او معلول شدو لپاره د کندو شدو لپاره فعالیتونه کوي او هغوی ته د اسانتیاو برابرولو په برخه کې کار کوي اوس هم ورځمه د ځینو اوریدونکو پښتنې اخلم چې له زینب افغان څخه به لري مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
وعلیکم السلام علیکم زمیر رحمان خبرې کوم د خوست ولایت آزادي میدان څخه
رحمان صاحب مننه چې آزادي رادیو ته مو زنګ وهلې دي تاسو کولای شئ خپل پښتنه وکړئ
پښتنه د افغان خوست څخه په دې ډول ده چې کوس موږ وګورو په ترپیستو کې د خدو ستوندې زیات دي دوی ته د څه پلان لري اوس بل خصوص دي مخکې دا ونه وخت چې مان هم نه ولسوالۍ ته سفرونه کړی دي اوس کوم وګورو ځاځي میدان خو امن لرونکي ولسوالۍ ده د هغو خدو د ستوندو پاړه دو پلان لري چې د میدان د پلان واخی سفر وکړي یو پښتن بنداوی.
مننه رحمان صاحب. زینب جان، تاسو د دوی پښتنه واخیسته، تاسو کولای شئ د دوی پښتنې ته ځواب ورکړئ؟
لومړی خو میرحمان ورور ته زیات سلامونه وړاندې کوم. میرحمان وروره، تم د زیزی میدان ولسوالۍ، زه زیزی میدان ولسوالۍ ته تللی یم، واقعیت چې زه د جنت یوه ټوټه بولم چې ډېر ښایستونه هلته پراته دي، ډېر ښایستونه هلته موجود دي. خلک هم ډېر درانه خلک دي، ډېر میلمه پال خلک دي. زه ورنه ډېره منندوی یم. زمونږ د خوست تر ټولو ښایسته او امن ولسوالۍ همدغه ده. زه تللی وم بشیر خور هلته م د ښځو ورځ نه وه، د مور ورځ وه. د مور ورځ زیات لمنځل کېږي، د ښځو ورځ لمنځل کېږي، اما مؤثریت یې ډېر زیات زه نه بولم. هغه په دې نه بولم چې په دې راتلیدنه کې یا د ښځو ورځ کوي لمنځل کېږي، یا د مور ورځ لمنځل کېږي، همدغه په مرکز کې لمنځل کېږي، همدغه تعلیم یافته خویندې څو شوې دغه راټولېږي. دا زه هم د مور د حقوقو نه خبره یم چې مور څومره حقوق لري، مور ته باید څومره درناوی وکړو، څومره احترام یې وساتو. د ښځو حقوقو نه زه خبره یم چې ښځې کوم حقوق غواړي، څه ډول یې ترلاسه کړو، چې وکړو. مؤثریت یې په هغه ځای کې زه بولم چې دغه په اطرافو کې باید ولمنځل شي، اطرافو ته باید موږ لاړ شو. هغو خزو ته چې هغه د خپل حقوقونه نه دي خبرې، هغه خزي هغه ورونه چې د مور د حقوقونه نه دي خبرې، هلته باید موږ دغه برنامه جوړې کړو، هلته موږ د دوی ورځې ولمنځو تر څو نور خلک ورنه پوه شي. زما لومړی زه وم په خوست کې، به یاده کوم چې زازي میدان ولسوالۍ ته مې سفر کړی دی. ما سره زه یوازې نه وم تري، ما ډېرې ډېرې جینکیان تقریبا موږ تر 15 پورې زموږ د ټولنې نور غړي وي، دام را سره وي. د زینه مو میوه هم واخیسته، د بینرم هم جوړ کړو، هلته ورسره په اړیکې کې وم. د یو مکتب امیر وغې سره په تماس کې وو، دا شیان مې واخیستل. د مور ورځ مې هلته ولمنځله. هغه بیچاره مورګانې که فکر وکړو، د ځاځي میدان ولسوالۍ اکثره خلک زمونږ په د اسکارۍ په لیتوپیا د کما یا په نورو برخو کې دوی مړه کېږي. زمونږ ډېرې خویندې دي چې هلته بې سرپرسته پاتې کېږي، زمونږ ډېرې مورګانې دي چې هغه زامنې وژل کېږي، زمونږ ډېر ماشومان دي چې هغه بې پلاره کېږي، ډېرې خویندې دي چې بې وروره کېږي. ډېر دغسې نه داس کور په کور دلته ولته دا مشکلات شته. نو زه لاړم، هغه ښځو نومونه مې هم لیست کړل چې هغې زمانې په پولیسو کې شهیدان شوي وو، په کمپین کې په نورو برخو کې شهیدان شوي وو، د وطن د دفاع دپاره یې کار کړی وو، په هغه کې شهیدان شوي وو. هغوی نومونه مې هم واخیستل. هلته مې چې څومره مادي امکانات ما لرل، څومره څه مې وس وو، هغه کومک مې هم ورسره کړی دی. د مور ورځ مې هم هلته ولمنځله. او دې سره په څنګ کې هغه متعلمې خویندې چې هغه په اتم کې، په لسم کې، په اولسم کې وي، هغه هم دې ته تشویق کړی، ځکه چې زمونږ په لیدلو واقعیت چې دوی ډېر ښه روحیه واخیسته، دوی سره موږ ډېرې ښې خبرې وکړې، دوی اړیکې موږ سره اوس هم شته، تر اوسه پورې موږ سره اړیکې لري، زه هم ورسره اړیکه لرم. انشاءالله په راتلونکي کې به نوره برنامې هلته موږ وړو، نوره کار به موږ هلته کوو. دوی مودې پورې وهڅولې، دوی ته مو دا خبرې وکړې چې تاسو هم زموږ د ټولنې غړي یې، تاسو هم باید هلته په فعالیتونو وکړئ، او د تعلیم په ارزښت مو ورته خبرې وکړې. تعلیم څومره ارزښت لري، تعلیم کې باید تاسو څومره مخته لاړه شئ، او تاسو ژوند څومره روښانه کولی شي. یعنې هغه څه چې زموږ د وسه کېدل هغه مو وکړل. لومړی موږ چې زه میدان ته مسافر وکړو، او د مور ورځ مو هلته تجلیل کړه، او ورور ته دغه اطمینان هم ورکوم چې ورور زه هم د خوست یم، شاید ډېرې خامي وپېژنې، خو زه دغه ډاډ در کوم چې انشاءالله په راتلونکي کې به زمونږ سفرونه هم وي، زمونږ فعالیتونه به هم هلته ادامه لري. زه به د هغه خویندو سره کومک همکاري هم کوم، څومه چې په وس کې وي په دولت به هم غږ کوو. او دنه مې هم همدغه هیله ده یو چې وروره، تاسو هم باید موږ سره د خپلې ولسوالۍ په مقابل کې همکار اوسېږئ، د خپلې ولسوالۍ ستونزې باید موږ سره شریک کړئ، ځکه چې د یو لس څخه ټک نه خېږي. نو تاسو باید وروره موږ سره یو لاس شئ، موږ او تاسو باید د ټولنې د کلیو د اطرافو هغه ناخوالې ستونزې چې دي باید په ګډه مبارزه وکړو، په ګډه ورته د پای ټکی کېږدو. انشاءالله مطمئن اوسېږي چې زموږ سفرونه به هم وي، او زموږ فعالیتونه به هم وي. انشاءالله په نږدې راتلونکي کې به ورنه خبر شي.
مننه زینب جانې، ستاسو د معلوماتو څخه چې د اوریدونکو پوښتنو ته ځوابونه وایست. زه د خپلو ښځینه اوریدونکو څخه غوښتنه کوم، دوی هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي، او زموږ له میلمنې څخه پوښتنې وکړي، یا که کومه تبصره لري له موږ سره یې شریکه کړي. زموږ د تلیفون شمیرې 00008225550 او 09920350. یو ځل بیا وایم چې د شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهی. اوس هم ورځم بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ د ازادي راډیو مخکښ شذې پروګرام دی. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لري؟
یو پوښتنه له کور څخه لرم. هغه پوښتنه دا ده چې ستونزې خو واقعا چې ډېر ستونزې دي په ښځو په افغانستان کښې، خصوصا خوست ولایت کښې. او یو پوښتنه مې دا ده چې تاسو د مشرانو سره یا د علماوو سره ناستې کړې وي که نه په دې برخه کښې چې ښځو ته هغه نه ورکول کېږي، میراث برخه کښې دوی ته حقوق نه ورکول کېږي، او بل دا چې ښځې په بدو کښې ورکول کېږي، یا ډېر بد هغه ده. نو تاسو باید د غټې غټې ستونزې را واخلئ او د وړو ستونزو نه تېر شوي.
مننه د ستاسو پوښتنه مو واخیستله زینب جان. مهرباني،
یو پوښتنه لرم چې د صبری ولسوالۍ ته دوی سفر هغه لري که نه طبیعت؟
ښه، مننه، پوښتنې مو واخیستلې زینب جان. تاسو د دوی پوښتنې واورېدلې، مهرباني وکړئ.
وروره تا ته هم سلام وړاندې کوم. نوم دې وانخیستو په ډېرې بخانې سره، لکه دا ډېر ښه خبرو ته اشاره وکړه. شاید د زموږ فعالیتونه یا تعقیب کړي وي او یا نه وي تعقیب کړي. زموږ هر فعالیت د زموږ د پیج نه زموږ د پاڼې نه خپرېږي، موږ راپور ورکوو. موږ په دې وخت حصه کښې هم وروره خپل هغه د وسې کار مو کړی دی. په اوس وخت کښې هم زموږ د ټولنې یو هدف همدغه دی. په اوس لنډ وخت کښې به انشاءالله زموږ دغه کمپاین پیل کېږي. د ولور مسایل دي، ځکه د کورونا له وجې موږ نه شو کولی هغه وسیع او هغه لوی فعالیتونه موږ ترسره کړو چې زیاتې ناستې راټولې کړو، زیات غونډې جوړې کړو، ځکه کورونا ده. نو دې ته باید موږ فکر وي. زه اوس غواړم چې ولور په هغه کښې موضوع کښې باید بحث وکړم او په هغه کښې باید موږ مخته لاړ شو. وروره، خبره دې پر ځای ده. رښتیا ده که موږ فکر وکړو، موږ او تاسو په ټولنه کښې هغه پخواني انانات او کلتور تر اوسه هم پورې هم حاکم دي، اوسه پورې هم موجود دي. اول زه به د دیني عالمان یاد کړم. هغه وایي که نه چې میراث حق دی، باید خپلې خور لور ته یې هر سړی ورکړي. اول زموږ دیني علماو دا اقدام نه دی کړی. تر ټولو زیات په زیات پیسو هم خپلې لوڼه ودوي نه، مګر خرڅوي یې. او هېڅ یو عالم دیني عالم ما نه دی لیدلی چې خپلې لور ته یې ورکړی میراث حق ورکړی وبخښئ، میراث حق دوی نه دی ورکړی. نو دې سره ما خپل بحثونه کړي دي. زه ورسره په ګردې موضوع کښې ناست یم. په داخلي او رسنیو کښې مې دوی سره بحثونه کړي دي، ځکه دوی هم مېلمانه وي زام او زیات فوکس مو په همدې برخه کښې دی چې دې برخه کښې باید موږ د ښځو لپاره ډېر کار وکړو. خوشبخته نه ویلی شم چې په اوس وخت کښې په بدو کښې خویندې نه دي ورکړل شوي. مخکې به ډېرې زیاتې وي دغه ستونزو ته ډېره هله پورې حل شوي دی. داسې ستونزې تر اوسه پورې موږ بیا نه دي لیدلي. مخکې به کېدلې چې په ماشونوالي کښې به یې ورکولې، په بدو کښې به یې ورکولې، قتل به ورور وکړو، خور به یې په قصاص کښې ورکړه. دغه مسایل ته ډېره حل شوي دي. موږ هم خپل مبارزه هم په دې برخه کښې کړې. دغه زموږ د ټولنې ډېر پخوا فعالیتونه وو چې موږ ترسره کړي دي. خو په اوس وخت کښې زه د بدبختیو یو ستر لامل همدغه د زیات ولور یادومه، چې ډېری کورنۍ ته دغه ستونزې پیدا کېږي. زموږ ډېری وروڼه دي چې هغه خارج ته سفرونه کوي، سفر کوي خارج ته، ځي هلته بیا د مړي ژوندي پته یې نه لګېږي چې دی مړ کېږي او ژوندی راځي. ښه ښه مثالونه موږ او تاسو په ایران کښې لیدلی شو چې زموږ وروڼه وسوځول شول، زموږ وروڼه د ماهیانو خوراک شول، سمندرونو ته واچول شول. دغه څه شی وي؟ یوازې علت یې همدغه دی چې زیاتې پیسې وګټې د خپل فامیل د ناپاکۍ په خاطر، او ښځه یې کړي وي هغه راواده کړي. یعنې زیات ولور ډېرې ستونزې رامنځته کوي. په اوس وخت کښې دغه ستونزه هم ډېره زیاته شوې ده. او زما هیله هم همدغه ده چې په دې برخه کښې موږ زیات پاتې شو او ډېر کار وکړو او مؤثره نتیجه ولري، ځکه دغه یو لوی فکر ته ضرورت غواړي او باید یو ښه منظمه طرحه جوړه شي تر څو موږ اهدافو ته ورسېږو. خدای دې وکړي چې پوښتنې د ده پوښتنې ځواب شوې وي. او د ده اخري پوښتنه دغه وه چې صوبری ته سفر کوي که نه. ولې نه وروره، زه به حتماً صوبری ته هم در ځمه، ځکه چې تاسو هم زموږ وروڼه یې. صوبری زموږ ښایسته ولسوالي ده، زموږ ښایسته خلک هلته پکښې ژوند کړي. نو انشاءالله اراده مې ده چې صوبری ته به هم در ځم. باغ ته تللی یم، علیشیرو ته تللی یم، موساخېل ته تللی یم، ځاځي میدان ته تللی یم، کالاندر ته تللی یم. صوبری نه پاتې دي، انشاءالله صوبری ته به هم په نږدې راتلونکي کې به موږ فعالیتونه کوو او دغه مهم هیله هم دغه یو لاس شي یو ځای فعالیتونه ترسره کړو یو ځای کار وکړو انشاءالله ارامې ده او د دې همکاري باید در سره ضرور ده.
مننه زینب جانی. تاسو د اوریدونکو پښتنو ته ځوابونه وویل. تاسو د ولور د زیات ولور خبره وکړه په بدو کې د ورکولو ستونزه تاسو ویل چې تر یو حده پورې حل شوی ده. ستاسو د فعالیتونو له لارې او د همداراز د بشري حقونو نور مدافعین څه ډول کولای سي چې د ولور ستونزه حل سي او دغه د ولور پیسې چې ولور بلل کېږي دغه د حق مهر په توګه باندې و هغې ښځې ته ورکول سي چې د غې حق کېږي دا کومه ښځه چې ودیږي نه دا چې پیسې پر واخیستل سي او بیا ورور او پلار و د کورنۍ نارینه خپلوان یې واخلي. یوه خبره ده او بله پوښتنه مې دا ده زینب جانې چې ولور د ولور په پیسو باندې چې کوم شیان و ښځې ته اخیستل کېږي د پلار کورنۍ ورته اخلي دا د دې په ژوند کې لومړی ځل وي چې دا د یو څیز یا د یو شي شتمني څښتنه کېږي. نو دا څنګه موږ اطمینان ترلاسه کول لایست چې د شذ ته د شتمنی لرلو یا د شیانو اخیستلو حق ورکول سي دا د کورنۍ د خپل کور د پاره توکي و پیرلای سي او دا هم چې ولور کچه راټیټه سي آیا په افغان ټولنه کې د نارینه وو ذهنیت دغه ته آماده دی چې دوی به بیا پر شذ باندې تاو ترخوالی نه زیاتوي او تر یو زیات ودونه بنه کوي ځکه چې شذ به بیا دوی به هغوم را پیسې نور کوي د واده په خاطر باندې لکه اوس چې ور کوي.
بشیر خور لومړی پوښتنه رښتیا ده چې په دې برخه کې د یو چا کار نه دی که نه چې مونږ دغه وایو چې دغه د ښځو چارو ریاست ته دغه کار نه مخته بوځي یا د دوی وظیفه یاده کړو چې دوی وظیفه ده یا دیني علما یاد کړو چې د ولور په مسایلو کې باید زیات بحثونه وکړي او یا دولت په دې ګرم وبولو چې دولت دا نه په دې کې د ټولو ونډه څه ضرور وبولم په دې کې باید ټول دخیل واوسېږي هغه که دیني علما دي هغه که زمونږ قومي مشران دي که مدني نهادونه دی هغه که ولایتي شورا ده هر څوک دی هغه څوک چې په ټولنه کې ژوند کوي دی ټول باید په دې کې برخه واخلي د یو چا د وس کار نه دی. خو زه په اوس وخت کې په دې زیات بحثونه کېږي دیني علماو د ممبر له طریقه خپل غږ اوچت کړی دی زه په زیاتو بحثونو کې دوی سره کښېنم دوی ډېر بحث په تفصیل سره بحث کړی دی رسنیو نه خو عمل جنبای نه دی لرلی د یو کار موثریت په هغه ځای کې څرګندېږي کله چې یو هغه کار په عمل کې هماغه ډول انجام شي ځکه چې مونږ به ډېرې خبرې وکړو زیاتې خبرې به وکړو مګر چې په عمل کې چی نه وي هغه هېڅ نه بل کېږي. نو دې لپاره اوس مونږ یوه طرحه جوړه کړې ده زموږ ټولنې لکه مخکې مې هم زیاته کړه چې اوس وخت کورونا دی مونږ زیات برنامې نشو نیولی مشکلات ډېر دي نو دې په خاطر مونږ غواړو چې په انفرادي شکل سره مونږ یو ولسوالۍ ته لاړ شو هلته څو قومي مشرانو سره کښېنو خبرې وکړو دغه موضوع ورسره مطرح کړو مونږ یو ښه طرحه جوړه کړې ده چې انشاءالله زموږ دغه طرحه به کامیابه هم وي او دغه ستونزه د زیات ولور چې ده دغه به د منځه ځي. که فکر وکړو د زیات ولور دا اوس وخت کې که چا رسنۍ تعقیب کړي وي د دې پر ځای چې د قضیاو کچه ټیټه شي د قضیاو کچه د تاوتریخوالي کچه ډېره زیاته شوې ده علت یې زه زیات همدغه بولم یو خو دغه هم دی چې ډېر خلک وایي چې دغه ولې مخکې ټیټه اوس ولې جګه شوه څه علتونه دي دا هم ده چې مخکې خلک د قانون نه خبره وو مخکې خلک د دین نه خبره وو چې زه دغه حق لرم او د حق زه چیرته ترلاسه کړم په کور کې په مانی ظلم زیاتی کیږي زه چیرته باید لاړ شم خاص چاري ست لاړ شم چیرته عریضه وکم چیرته خپل پیشنهادات وړاندې کړم. نو اوس خلک پوه شوي دي ځکه د رسنۍ نام دغه خبر نه خپرېږي په میډیا او کې په هر ځای نه یو نه د اقسامونه په یو ډول دوی خبرېږي چې زه کوم حقوق لرم او چیرته مراجعه وکم. نو دې په خاطر دغه کچه زه زیاته نه بولم دوی کولی شي چې هلته لاړ شي هلته خپل ستونزه درج کړي او د خپل حق غوښتلو په مقابل کې دوی ودرېږي نو دغه د ګراف لوړ شوی نه دی. بیا هم دې سره په څنګ کې دغه ستونزې چې دي منځ نه ځي، د ستونزې چې نور هم پراخېږي، د مشکلات که څومره فکر مونږ او تاسو وکړو ډېر سهولتونه راغلي دي. په ډېرو کورنۍ کې ډېر ستونزې مشکلات اوس نشته، لکه ډېر پخوا ښځو به چې زمونږ وختونه تېرول، ډېر پخوانیو مرګانو چې مونږ ته کیسې او کېدي خپل ژوند نه واقع ته چې ډېر ډېر تکلیفونه په دې باندې تېر شوي دي. په اوس وخت کې په ښځو باندې هغه ډول تکلیفونه نشته. دې سره بیا ولې دغه ستونزې مشکلات په کورنۍ کې نه حل کېږي؟ زما په فکر سره چې مونږ ډېر زیات بحث په خپل دفتر کې پرې وکړو، د خپل همکارانو سره کېنیستو، نور خلک مو راټول کړل، ټوله خبره په همدغه زیات ولور کې ده چې دې له اړخه زه څو مثالونه هم تاسو ته یادولی شم. یوه خور وه زمونږ په ولسوالۍ کې اوسېدله، یوه خور وه هغه چې کله واده کړه په ډېر زیات نرخ نه یې واده کړه. معلومات یې راته نه کېږي خو ډېرې زیاتې پیسې ورباندې واخیستې، تقریبا 1,00,000 پورې وو. د 1,00,000 پور ډېر زیات دی په دغسې یو سرحدي ولایت کې، په دغسې یو ولایت کې چې اوس په جنګ کې ښکېلي او مشکلات ستونزې ډېرې دي اقتصادي، نو ډېر زیاتې پیسې کېږي. دغه ورور مجبور شو چې ځکه ښځه کېنیسته، ډېر وخته پورې هلته کېنیسته. زمونږ په ټولنه کې دا خبره د چې ښځه څوک واده کی تقریبا 1 کال کینی او یا 1.5 کال کینی باید زر نور واده شي، ځکه به خلک ورته وایي چې ښځه د چیته کوله چې ته ښځه راشي راوړلې، ښځه د پردي کور نو ساده خلک ورته مختلف غورنه او تانې ورکوي. نو هغه نفر مجبور شو ښځه ډېره زیاته کینی سایه خوای لاس واچول، دې خو په وظیفو نه کیږي ځکه اته لکه ډېرې زیاتې پیسې دي. هغه بیچاره مجبور شو د خپل پلار ځمکه خرڅ کړه. اول خو ورغله کورنۍ ته دا خبره وکړه چې خیر دومره پیسې وس واخلی، مونږ په دا باندې به مونږ واده وکړو، خور لور ته هیڅ هم اخله، د کور سامان ورته م اخله، مونږ په خپل کور کې شکر الحمد دومره سامان لرو، مشکا پیاله هر څه لرو، دې ته د خپل اتاق سامان واخلی، نورو پیسې مونږ نه لرو. که تاسو کشي راته ودرېږئ وروسته به لږې لږې د پیسې پرې کوو، خو اوس مونږ سره واده وکړې دا پرده پټه شي. او هغه فامیل ورته نه درېدل، ورته وایي چې 1 روپۍ چې پکې کمه وي بیا مونږ خپل لور ته استنه شو درکولی، 1 روپۍ چې کمه وي. نو دغه نفر مجبور شو خپل ځمکه یې خرڅه کړه. مونږ په پښتو کې زموږ د پښتانه دغه ځمکه د پلار نیکر هډوکي بولي، څومره تکلیف چې کومه راشي، څومره مصیبتو کې چې مونږ ژوند وکړو، مونږ د خپل پلار نیکر هډوکي د ځمکه مونږ نه خرڅو. دغه نفر تر دې پورې مجبور شو چې دغه ځمکه یې خرڅه کړه. ځمکه یې خرڅه کړه، ټولې پیسې یې ورکړې. کله چې پیسې ورکړې، چې کله واده شو، دغه ناوې پسې درې موټره را ډکو، دا کې مختداسې سامان یې ورته اخیستي وو چې ټول خلک داسې ورته غاښ په خوله پاتې شول، نو لاس په خوله پاتې شو ته متل دی، دا ټول ورته حیران وو چې دا څه ډول سامان یې ورته اخیستي، دا څه شی دي. دا نو دغه هلک چې وو د ناوې چې ورته راوړله، د سره د پټرولو بشکاو په لاس کې دی، په ټولو موټرو باندې و پشاله، لکه اوبه په قسم ته و پشاله او لګیتي ورکړو، درې موټر یې وسوځول. ټول خلک وو د واده خوشحالي په غم بدله شوه، یعنی د دواړو اړخونو په منځ کې ستونزې پیدا شوې، د دوستۍ نوم په دښمنۍ بدل شو. واقعیت چې دې په قسم ته مونږ نوره ډېر زیات مثالونه لرو، ډېر نوره کیسې کې موجودې دي. ټول مشکلات، ټول تاوتریخوالی، ټولې ستونزې چې رامنځته کېږي د دې پر ځای رامنځته کېږي. ویلې چې تا زه دومره مجبور کړم چې زه ځمکه خرڅه کړم، زما ځمکې ته دې نه ونه کتل، زه ستا په درېمو ټولو سامانو باندې څه کوم چې ماته دې راوړې دي. یعنی غټه ستونزه ده چې د ولور د زیاتوالي له وجې دا رامنځته کېږي. او ډېر مې دغسې نوره هم لیدلې دي چې هغه دلته کله کوژده وکړي، هغه نفر چې وروسته پوښتنه کوو چې هغه چېرته لاړو، هغه دوبۍ ته مسافر شو، هغه ایران ته لاړو، هغه دې ځای ته لاړو. په دې کې چې د لس نفره ځي، په دې کې د 2 نفره روغ راځي، د 8 نفره د مایانو خوراک کېږي، څوک سوځوي، څوک هلته د یخنۍ نه مړه کېږي، څوک د لوږې نه مړه کېږي. یعنی ولې مونږ او تاسو د خپل ورونه چې یو طرف نه په پوستو کې جنګېږي، یو طرف نه په دفاع د وطن د دفاع په برخه کې سرونه ورکوي، کې وی مړ کېږي، شهیدان کېږي، او بل خوانه مونږ ولور دومره زیات کړی دی چې زمونږ ټول ورونه په دې طرف کې هم لمنځه ځي. واقعیت چې دغه دی افسوس ځای دی. مونږ باید کوشش وکړو چې هغه څه عملي کړو چې مونږ ته اسلام راخیل دی، هغه څه مونږ ومنو چې مونږ ته اسلام راخودل دی. اسلام کې دومره زده ظلم شو، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. هغه په هر صورت چې وي، هغه که د ولور کې وي، هغه که په د کور په نورو مسایلو کې وي، ظلم اسلام نه دی خوښ کړی. اسلام دی دوستۍ دین دی. او پاتې شوه بله خبره چې خلک به ډېر وادونه نه کوي. واقعیت چې دغه یو معمول ګرځېدلی دی چې ډېری زموږ ورونه دي چې دویمه ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه کوي، تعلیم یافته ښځه. خیر په اسلام کې مونږ فکر وکړو، په اسلام کې جواز ورکړی دی څلور ښځو ته، یو نفر کولی شي څلور ښځې وکړي. خو بیا هم دې ورونو ته مونږ دغه خبره هم یادوو او دا خبره هم ورته کوو چې دغه جواز یې تا ته درکړی دی اسلام چې ته څلور خبرې وکړه. آیا ته خبر یې چې د څلور ښځو باید څه ډول ته وساتې؟ ځکه چې زموږ پیغمبر یولس خزه کړی وي، د ور سره څه ډول چلند کولو، د ور سره څه ډول برخورد کولو، هیڅ په منځ کې توپیر نه و. نو د دې خیر د دوی خزي کوي که څلور خزي کوي، اول ورته زه د سپارښتنه کوم چې مشکلات به په کورونو کې زیاتېږي. نو هیله مې هم دغه ده ترڅو یو خزه ولري، ښه ژوند ولري، ښاینده ولري، ښه ماشومان ولري، ټولنه به وي. خو بیا هم چې اسلام درته اجازه درکړي ده، اسلام په دې چوکاټ، اسلام ورته خپل چوکاټ حدود معلوم کړي دي چې په دې حدود کې ته کولای شي چې څلور خزي وکړي. دغه شرایط ورته ټاکلي دي چې په کومو شرایطو سره هغه خزه څومره مشکلات ولري، هغه هم ورته په نظر کې نیول شي په دې اساس ته کولای شي چې بل خزه وکړي. او بل خزه چې کله وکړه وروره، ته باید د دوو خزو په منځ کې هیڅ کله فرق ونه کړي. یو خزی ته چې په کومه سترګه ګوري بری خزی ته به هم په هماغه سترګه ګوري، یو خزی ته چې څه راوړي بری خزی ته به هم هغه راوړي. هر څه کې پیسه کې به هم باید فرق نه وي، په لباس کې، په خوراک کې، په پخا کې، په هر څه کې. او یو په دې کې مهمه مثاله هم شوې ده چې زموږ دینی علماي بربر وایي د رسنۍ نه، چې یو نفر وو په هغه کله چې راپاسېدو هغه نیم وچ و، یو طرف یې وچ و، یو طرف لکه روغ و. بیا چا پوښتنه کړې چې دغه ولې د یو طرف یې وچ دی؟ ورته وویل چې دغه نفر دوی خزی لرلې، دوی خزی سره یې ښه ژوند کول او بلې خزی ته یې د ښځې په سترګه نه کتل. یعنی گزار ورته وایي که څه ورته وي، یو طرف یې داسې فلج شوی و. نو ډېر انجام هم به داسې دی چې ته دویمه ښځه کوې، څه انجام به په دې ډول وي.
ډېره مننه زینب جانې، تاسې ښې خبرې وکړې. یوه خبره به زه ستاسو د خبرو په تعقیب وکړم چې تاسو یادونه وکړه چې زموږ پیغمبر د اسلام یوولس ښځې کړې وې. د یادولو وړ ده چې دا یوولس ښځې پر یوه ځای نه وې کړې، او همداراز د اسلام د پیغمبر لومړۍ مېرمن بي بي خدیجه چې وفات سوه، بیا د هغه وروسته د نور ودونه وکړل. بی بی خدیجه په ژوند کې پیغمبر د اسلام بل میرمن نه درلوده، همدا یو میرمن یو. داسې ازادي رادیو اورې د اونیز خبرونه مخکښ شدي څخه زموږ میلمنه زینب افغان ته، د زینب افغان څخه ډیره مننه کوو چې په دې پروګرام کې زموږ سره ګډون وکړ او ډیرې ګټورې خبرې وکړې د خپل فعالیتونو په اړه. ویل زینب افغان په خوست ولایت کې د ملي ارمان په نوم ټولنې مشره ده چې د زده کړو، د روغتیا په برخه کې د معلولو شذو لپاره او د کندو شذو لپاره خپل فعالیتونه، تجربې له تاسو سره شریک کړي. ډیره مننه زینب جانی. د یوې لنډې دمې وروسته به بیرته له تاسو سره یو.
په افغانستان کې رفاه د ښځو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو ښځو سره خبرې کوو. د مخکښو ښځو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
تاسی ازادي رادیو اوري په د ازادي رادیو اونیز خبرونه مخکښ شدي دوام لري. د دې خبرونې دوهمه میلمنه نویده کاکړ ده. نویده کاکړ د مثبت افغانستان ټولنې مشر سلاکار ده، همدارس د شوونکو د اتحادیه مرستياله ده. نویده کاکړ له موږ سره اوس پر لیکه ده. نویده جان، خبرونې ته شرغ لاست.
سلامونه تاسو ته او تاسو ګران اوریدونکو ته مننه ډیره زیاته.
ژوند دی اوسې نوید جان، چې تاسو وخت وېستې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. لومړی پښتنه به دغه درڅخه وکم چې د شوونکو د اتحادیه د مرستيالي په توګه ستاسو اومده دندې څه دي؟
ډیره مننه، سلامات اوسې. زمونږ دندې فقط مونږ یو د ارتباطاتو اړیکو د دولت او د معلمینو ترمنځ کوم مشکلات یا ستونزې چې کوم پرابلمونه چې معلمین لري هغه کې وزارت همکاري نه کوي، بیا غوړي مونږ ته مراجعه کوي، د مونږ له طریق نه وزارت ته همکاري ورسره کوي. او همچنان ځینې پروژې چې دي د سواد آموزی، سواد حیاتي یا ځینې نور پروژې چې وڅو کولای ښځو ته ظرفیت سازی وکړو د تعلیم په اړه کې آموزش په اړه کې دا پروژې مونږه تطبیقو او معلمینو سره په همکارۍ د وزارت د معرف معلمینو سره همکاري کوو.
نوید جان د مثبت افغانستان ټولنې په اړه کې څه معلومات راکړي چې دغه ټولنه څه کارونه کوي؟
مننه. مثبت افغانستان مثبت فکر ځوانان ټولنه چې دا د ځوانانو لپاره ده. مونږ یو د سولې ګروپ لرو چې اغلی سنگر صاحب د دوی په راس کې ده. البته په دوه ویشت ولایتو د افغانستان کې مونږ د سولې پروسه کې په دې برخه کې کار کوو او ځوانانو ته کار کوو. ځینې پانتونو سره مونږ پروتوکول لرو تخفیف اخلو ځوانانو لپاره. ځینې ځوانانو ته دندې پیدا کوو، یعنی کاریابي ورته کوو. نو دا مکمل د ځوانانو لپاره مونږ کار کوو او فعالیت ورته لرو. مننه. د مشرقي زون ځوانانو ته، ځکه چې دلته ډېر کدرونه مونږ لرو، ډېر ښه ځوانان مونږ لرو. او د دې رئیس چې دا ښاغلی هدایت الله وطن دار صاحب، خپله د ننګرهار ده او دی ډېر یو تکړه ځوان او ډېر بااستعداده ځوان ده. نو دی غواړي چې دا د مشرقي زون ځوانانو ته ډېر کار وکړي او فعالیت وکړي.
ښه. د ځوانانو لپاره د کارموندنې په برخه کې تاسو کوم پلانونه لرئ او څه ډول کولای سئ چې د مشرقي زون ځوانان باید کارونه ومومي؟
کله چې زمونږ ټولنه ایجاد شوله، بیا مونږ ځینې وزارتخانو سره، ځینې ټولنو سره، ځینې د ولایت مثلا مشرقي زون ولایتونه چې ننګرهار، لغمان، کنړ دي، دو سره والیانو سره مونږ وکتل، ولسوالیانو سره. نو کله چې کوم بسونه اعلان کیږي یا مونږ پروتوکول ورسره لرو، ورته وایي چې مونږ دغونه ځوانان درته تاسو ته معرفي کوو. مثلا غوډي مونږ ته لس راکوي چې مونږ په ننګرهار ولایت کې دومره ځوانانو ته ضرورت لرو. مونږ بیا مطابق بیا مغه لایي وظایف دیغو، که ماستری، که لسانسي، که دولسم پاسي، یعنی هر درجه یا هر کټګوري چې په هغه سیستم مونږ ورته جوړو، د خپل ځوانانو ورته معرفي کوو. نو خو مونږ ډیر فعالیتونه چې دي د سولې په برخه کې مونږ کارونه کوو. سولې ته برنامه لري، مونږ ډیر پرمختګ چې کړی د سولې په باره کې، د سولې وزارت سره ډیر کار لري او همکاري ورسره کوو.
نوید جان، ډیره مننه چې تاسو زموږ سره یاست. د ازادي راډیو اوریدونکو بل تاسو څخه پوښتنه کوي. اوریدونکو، تاسو زموږ شمیرې له ځان سره لیکلای سي. زه د ازادي راډیو شذینه اوریدونکو هڅوم چې موږ ته زنګ ووهي او زموږ له میلمنی نوید کاکړ څخه خپلې پوښتنې وکړي، یا له موږ سره خپلې تجربې یا همداراز تفسیري شریکې کړي. زموږ شمیره ده 0000822 او 0999202.